کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، اسد د میاشتې نهمه نیټه ده، 1390 لمریز هجري کال. د ازادي رادیو د دې ساعت په خپرونه کې به په فراه کې تاسو د نننۍ چاودنې له جزئیاتو خبر کړو. په افغانستان کې پر سولو هم رپورټونه درته لرو، خو اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورئ چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
په فراه کې د سپرلیو د بس په لاره کې چاودنې 15 تنه وشلې دي. جرمني 15 نور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستول، او تیر کال په نړۍ کې 2000 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د مان چاودنې 15 کسان وژلې او 28 نور ټپیان کړي دي. د ولسمشر وایان صدیق صدیقی ویلی چې د ښځو او ماشومانو په شمول د دې پیښې ټول قربانیان عام وګړي دي. هغه طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې کې عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ وایان محب الله محب ازادي رادیو ته وویل چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په آب خورما سیمه کې د هغه بس په لاره کې شوې چې سپرلی له هراته د کندهار په خوا روان کړي وو.
تعداد آمار دقیق
شهدا 35 دیوی په دې پیښه کې 15 تنه شهیدان شوي چې اکثریت یې د ماشومانو او ښځو دی. کومې واستولې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو غبرګون څرګند کړی دی. تر دې مخکې د دولت ضد وسله والو ډلو د افغان پوځیانو په هدف په زلونو په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې په اکثرو وختونو کې عامو خلکو ته مرشوبله اړولې ده. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د دوو وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. پنټاګون ویلي چې د دوی سرتیری براندون کریشیر او مایکل نانسی نومیشي. برندن شلکلن او د اوهایو و او مایکل نانسی هم 40 و او د شیکاګو ایالت اوسیدونکي وو. دوی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالی کې د دوشنبه په ورځ په یو پوځي اډه کې د یو افغان پوځي لخوا ووژل شول. افغان پوځي په ځوابي ډزو کې ټپي او ونیول شو. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیری لري او د روان کال له پیله تر وروستۍ پیښې پورې 1000 سرتیری وژل شوي وو. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډله ده چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. 600 کسان تر اوسه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. جرمني داسې وخت دا پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي چې په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د مرګونو بریدونو شمیر زیات شوی او په کې ملکیان قرباني کیږي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د سه شنبه په ورځ په یو راپور کې وویل په 2013 میلادي کال کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو په پوځي شخړو کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي دي. ملګرو ملتو په دې راپور کې همداراز د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي 24000 قضیې هم یادې کړې چې پکې د جنسي زور زیاتی پر شوانزیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. ښاغلی ګوتریش ویلی په دې سرغړونو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو په پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکان ورکوونکی دی. د ملګرو ملتو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړو د قرباني ماشومانو شمیر 3000 تنه و. په سوریه کې 1800 او په یمن کې 1600 تنه و. دا درې هیوادونه د نښتو او جګړو تاوده ډګرونه دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې وی چاودنې 4 کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سه شنبه د ماښام په چاودنې کې د 4 تنو پر وژل کېدو سربیره تر 40 زیات نور ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې ښار په یو مرکزی سیمه کې د پولیسو د ګزمی موټر و. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پرلپسې بریدونه او چاودنې کیږي. د کوټې د مرکزی روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي څلور مړي چې دوه ماشومان او یوه ښځه پکې شامل دي روغتون ته وروړل شوي دي. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 15 زیات ټپیان هم وررسول شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرښه پر یو بل په ډزو کې یو هندي او یو پاکستانی سرتیری وژل شوي دي. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بیلتون کرښه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 میلادي کال کې د دې کرښې دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړ، خو دا اوربند وخت نا وخته ماتی شي. هند او پاکستان دواړه کشمیر د خپلې خاورې برخه بولي او په 1948 میلادي کال کې له خپلواکۍ او دواړو له بیلتون راهیسې په خپلو کې د دې سیمې د مالکیت پر سر دوه ځلې جنګونه کړي دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې ده. د ازادي راډیو ده اوریدونکو، د فرا په اب خورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چارواکو په وینا 15 تنه پکې وژل سوي دي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلي دي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسی خلکو قتل عام ادامه لري. په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره خبرې کوو، تاسو ته معلومات درکو. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو به هم خبرې وکړو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی ډاډه دي چې په دغو خبرو کې به چې اتم وار به وي چې پیلېږي به په افغانستان کې د اوربند او د بین الافغاني مذاکراتو د پایل به ورسره وسي.
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره نشستی طرف
دیدی و اساسی. ازادی رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به همداراز تاسو له هلمند د پایو ځانګړي رپورټ کې واوري چې د هلمند د اطلاعات او فرهنګ ریاست څنګه خلک لدی چې تاریخي ځایونه وساتي او تخریب یې نکړي معلومات ورکوي او هغوی ته د تاریخي ځایونو پر اهمیت خبری ورسره کوي. په دې خبرونه کې به د زهرو کاروان ونیس پروګرام درته وړاندې کړو چې په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. اول زموږ رپورټ په فرا کې د نننۍ چاودنې په اړه دی. د فرا په بخورما سیمه کې پر یوه مسافر وړونکي بس باندې چاودنه سوې ده. دغه موټر د کندهار او هرات ترمنځ پر سړک باندې روان و چې د فرا په دغه سیمه کې د سړک له غاړې یو ایښودل سوی بمر ماینور باندې چاودېدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي پر ټویټر لیکلي دي چې د چاودنې له امله ټول ملکي خلک وژل سوي دي. په فرا کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه چاودنه کې 15 تنه وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. زموږ خبریال الیاس دایی را سره د ټلیفون په لاین کې دی. دایی صاحب، تر دې اضافه نور تاسو نوي څه معلومات لرئ چې د دغه چاودنې په ارتباط یې اوریدونکو ته ورکولای شئ؟
ډېر زیاته مننه پر استجانې. لکه څنګه چې تاسو اوس معلومات نوي کړل، ما څه شی د مخکې د فرا د امنیت کمانډانې د ویان د مهیبلا مهیب سره خبرې وکړلې. هغه راټول چې په دې پېښه کې 15 کسان د ښځو او ماشومانو په شمول وژل سوي دي او 20 نور ټپیان دي. ده وویل چې په ټپیانو کې د ځینو وضعیت وخیم و، اما دوی وتوانېدل چې د هغوی ځینې د فرا مرکز ته انتقال کړي. زه د هغوی دپاره ځینې د نمبر یک شارا یا د دغه حلقوي سړک د امنیت د کنډک و واړه ټیم ته چې روغتیایي ټیم لري هغه ته وسپاري. هغه کسان چې وضعیت سم نه و هغه هرات ته واستوي. ډول امکان لري چې تلفات نور هم تغیر وکړي. البته د مړو شمېر د وژل شوو کسانو شمېر تغیر وکړي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت د اندېښنې وړ و.
دا ایسب ته خو په سیمه کې ګرځیدلې یو څو ورځې ته معلومات ورکې چې هلته د دغه د مریضان او د زخمیانو د انتقال لپاره په سیمه کې څه رقم صحي مرکزونه سته، مثلا دوی به د دوی دپاره به نږدې ځای چېرته په فرا کې دغسې لوشف خانه سته د فرا په مرکز کې، دوی ته به هغه نږدې که دوی به کندهار میرویس روغتون ته لیږدول کېږي. دغه د زخمیانو پر وضعیت او دا په سیمه کې د صحي امکاناتو پر حالت باندې که یو څه معلومات وړاندې کړي.
پریسیدانه کریش په دې سیمه کې سوی ده چلته حتی د سړک په 100 کیلومتر کې کورونه هم نشته. ټوله دښت سیمه ده، د بکوا ولسوالۍ مربوط د خورمام سیمه ده. او بل مسله دا ده چې دا ماین د وردک بابا په نامه باندې د یو ترانسپورتي شرکت پر څلور ډوله موټر باندې سوی، او د رخصتي مسایل په برخه کې دغه سیمه چې پر دې موټر پکې چاودن رامنځته شوې ده، د کندهار د میرویس روغتون څخه هم په 100 کیلومتر لرې ده. دغه رنګه سلګونو کیلومتره بیرته د هرات له مرکز څخه هم لیرې ده، او د فراه د مرکز څخه هم تقریبا 100% کیلومتر پورې دا سیمه لیرې ده. طبعا د مړو یا وژل کسانو شمېر چې زیات دی، یو ولایت پکې دا دی چې ځینې اساس څکان امکان لري پر وخت نه انتقال شوي او یا انتقال پر وخت باندې ساور کړی دی. په سیمه کې حتی د هلمند ګرشک ولسوالۍ چې تر کندهار مخکې نږدې ده، کوم یو ابتدایي روختون لري چې د شدیدو ناروغانو او ټپیانو پکې تداوی نه کیږي، او بل دا دی چې د ډیرو ناروغانو او ټپیانو د زیادو ګونجای شمل وي. نو چاودنه په ډیره خطرناکه سیمه کې شوې ده، د ټولو خدماتو څخه تلیر پرته سیمه کې شوې.
تاسو به څلور سو څلور بسونو کې سفر هم کړی وي، دا ډیر غټ بسونه وي، ډیر خلک پکې ځای کوي په دغه لویو مسافرونکو بسونو کې. اوریدونکو دا اوس موږ همکار الیاس دای ستاسو څخه ډیر زیات مننه اوریدونکو، ستاسو څخه مننه چې موږ سره مو دا معلومات په ګډوار ویدل. د افغانستان د جمهور رئیس ویان پر ټویټر په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د خلکو قتل عام د طالبانو د ماینونو له لاسه ادامه لري. وسلوال طالبان تر اوسه د دې حمله په اړه څه نه دي ویلي. د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې به ورسره تاسو ته که نوي معلومات په لاس راغلل درسره شریک به کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوریدونکو تاسو خبري است چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد افغانستان کې وو راغلی افغانستان ته د اتمه کاری دوره ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ته پیل کړې و. د امریکا د خارجه چارو وزارت د سفر په پیل کې په یو بیان کې ویلي وو چې دغه رسمي سفر به د اګست لومړۍ نیټه وي، سبا د اګست لومړۍ نیټه ده. او د امریکا خارجه چارو وزارت دا هم ویلي وو چې زلمی خلیلزاد داول کابل ته ځي، او په دغه دوره کې به قطر ته هم ځي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت اوس خوشبيني څرګنده کړې ده چې د افغانستان د حکومت لخوا یو 15 کسیز پلاوی چې هغه باید کله چې طالبان ومني چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي په دغو خبرو کې ګډون وکړي. پر د ټولو مسایلو باندې زموږ همکار نسیم شفق معلومات راغونډ کړي دي. شفق صاحب مهرباني.
سلام وړاندې کوم تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې په قطر کې د سولې خبرې اترې او د سولې د خبرو اترو اتم پړاو پیل شي. په عین حال کې د افغانستان د سولې عالی شورا خوشبینه ده او په اطمینان سره وایي چې دغه دور یا دغه پړاو خبرې به د ځینو مهمو توافقاتو سبب وګرځي او د افغانستان لپاره به سرنوشت ساز یا برخلیک ټاکونکی وي. اسدالله ظاهری د سولې د عالی شورا راستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي چارواکي او طالبان به په ډیرو حساسو مسایلو باندې خبرې کوي، او دا خبرې به منتج یعنی پای پای لبیدای چې په افغانستان کې بلدې سره اوربند رامنځته سي، او دغه راز بین الافغاني مذاکرات به پیل سي. خغلی ظاهری په دې اړه ویل
علائم نشانه های قوی وجود داره که خروجی این دوره از نشستی طرف جدی و اساسی باشه، و مطمئنن این بار دو طرف به اکثر توافقات خواهد دست یافت که زمینه را برای کاهش خشونت، آتش بس و گفتگوهای بین الافغانی فراهم بسازه.
شفق صاحب، دغه دی دا د سویلی دی چې د امریکایي چارواکي او طالبان څه خبرې کوي، یعنی د خلیلزاد دغه وار د سفر ادامه دغه ور خبري ک څو خبري
مخکې خو په ځینو ځینو نتایج شوي راپورونه کې راغلي وو چې ممکن د اګست په لومړۍ نیټه چې سبا ده اما ما څو دقیقې مخکې چې کله د طالبانو له ویان زیب الله مجاهد سره خبرې وکړې هغه وویل چې هغه د وخت په اړه وویل چې تر اوسه لا دوی نشي ویلی چې سبا یا کیدای سي په څو ورځو کې خو وویل چې دا خبرې اترې به کیږي او سهیل شاهین چې د طالبانو په قطر کې د طالبانو دفتر ویان دی هغه هم په دې اړه ویلي وو چې دوی به دا ځل کله چې د بهرنیو ځواکونو د وټولو مهالویش معلوم سی بیا به لټولو سیاسي جهتونو سره په افغانستان کې خبري کوي او افغان حکومت به هم د حکومت په توګه نه بلکې د سیاسي جهت په توګه به له دوی سره خبري کوي
نو شفافه به تاسو قبل کې دا معلومات نن چا نه دي درکړي چې خلیلزاد نن څه کوي ځکه د اګست اوله سبا ده او د سفر په ابتدا کې تر اګست راوړي اعلان شوی تاسو ته داسې معلومات ست چې دوی به نن قطر ته ځي او کبه څنګه
تر اوسه پورې په دې اړه هم معلومات نشته اما ما یو منبع سره چې خبرې وکړلې یو ساعت یا دوه ساعت مخکې هغه ویل چې د سولې د عالي شورا یو شمېر اداري پلاوي نن د امریکا په سفارت کې دغه سفارت له چارواکو سره خبرې کوي ما چې کله هغه نه پوښتنه وکړه چې څه ګمان کوي معلومات هم څه دي چې ښاغلی خلیلزاد هم په سفارت کې دی هغه ویل چې په اغلب ګمان هو او دوی ټول به سره په دې اړه خبرې کوي
ډېره زیاته مننه اوریدونکو تاسو مشتام کار نسیم شفق معلومات وار ویدل د خبرونه کې تاسو کولای شئ چې مشت خپل پیغامونه راوستوي د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې که تاسو د افغانستان د سولې پر پروسه باندې هر نظر لري موږ به په دې خبرونه کې ورسته درته خبر کو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
وس رحمت افغان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کانونو او پېټرولیم وزارت وایي چې په شپږو ولایتونو کې د مرمرو او تال کانونه د طلبۍ ته سپارلي دغه وزارت وین عبدالقادر متفي نن ازادي راډیو ته وویل
وردک کې د تربرسین پروژه ده چې هغې مې یادونه تمدید کړه په هراتو کې د مرمرو پروژه ده په کاپیسا کې د تالکو پروژه ده په پروان کې د مرمرو پروژه ده او کاپیسا کې بیا د مرمرو پروژه ده دا په ستر مقیاس پروژې دي
ښاغلی متفي زیاتوي چې په افغانستان کې د مرمرو 1.3 میلیارده ټنه کانونه تخمین سوي دي په ننګرهار ولایت کې ډاکټرانو او د دواګانو عمده پلورونکو د امنیت د نشتون له امله د کار نه کولو اعتصاب پیل کړی د افغانستان د متشبثینو عالي بورد مشر رحمد الدین اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعتصاب تیره ورځ پیل شوی
قطع امنیت دی چې زموږ امنیت وساتل شي زموږ د دوه درې د دواخانې هم د فروشې ته مینونې شول شوي دي انتجار شوي دي د دوی غوښتنه همدغه چې ورور زموږ امنیت ونیول شي که امنیت نه نیول کېږي موږ خو هم نهنشو کولی
دا لومړی ځل نه دی چې په ننګرهار ولایت کې یو شمېر ډاکټران کاري اعتصاب کوي بلکې له دې وړاندې هم د ځینو لاملونو له امله ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی وو او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ نوي پوله یو اروپایي یورو 80 افغانۍ یو استرلینګ پوند 95 افغانۍ یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 پوله زر هندي کلدار 1150 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ
بیا به ورسوز موږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري دا په پګړه واورو اوریدونکو په پام کې ولري چې په دې خبرونه کې لا هم رپورټونه درته لرو
کابل چا په نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویساب ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي خو پای ته رسېدل یې ګران دي یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده ترې راوتل اسانه هم نه دی د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي کله چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سر مقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوې جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوې، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د هشتې صبر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کېږي. د لیکوال په باور، د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور، که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې نواندې، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې وړاندې په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلي دي. د لیکوال په باور، په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي. که ټول ځواکونه هم نه وځي، همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي، دا به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سرمقالې په پای کې سپارښتنه سوي، کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي، نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي، چې دا یو بدلون دی او پر ګټه به ترې واخیستل سي.
د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوس په ورسو هلمند ته د ازادي رادیو خبریال زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د بوست کلا ته تللی دی. وایي چې هلته په دغه شاوخوا سیمه کې استوګن خلک او هلته مسافر چې دغه سیمې ته راځي، ډېره علاقه لري چې د دغې سیمې پر تاریخي ارزښت باندې پوه سي او د دغې تاریخي کلا په باره کې معلومات ترلاسه کړي. اوس د ده په وینا، د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست د دې لپاره چې خلک د تاریخي ځایونو په اهمیت پوه سي او د دغو ځایونو له تخریبه لاس واخلي، یو نوی پروګرام هم شروع کړی دی. د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی سره به ورسو. د بوست کلا ته د هغه ځای رپورټ لري.
د بوست کلا په زړه کې د مشهور ششک سوري ته تر سل ډیر کسان پر چوکیو ناست دي. دوی د هلمند اطلاعات او کلتور د ریاست لخوا په غوڅو ساته پروګرام کې برخه اخیستې ده چې د تاریخي کلاګانو او سیمو د اهمیت او قدامت پاره دی. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حمید الله ویاړ وایي، کلونه کېږي چې دغه کسانو په ضد د زور کار اخیستل کېږي چې په یوه یو نوم د تاریخي کلاګانو او سیمو په غصب تورن دي. ښاغلی ویاړ ازادي راډیو ته وویل، وروسته له دې به خلکو ته اول عامه پوهاوی ورکوي، که چیرې لاسونه لن نسول نو زور ورسره کوي او د تاریخي کلاګانو او سیمو د غصب مخنیوي کوي.
موږ څه چې قانوني اصولي لاروي د هغه مطابق مختزو، موږ د قانون په چوکاټ کې د تاریخي آبادتو د ورانونې او د دوی د غصب مخنیوي هم کړی دی او هغه چاره هم په شدت او په جدیت باندې مختزي. همداشان د دې په خاطر چې ولسونه نور هم شپوسي، د عامه پوهاوي دا پروګرام ورته دایر کړي او د دې په دوام به نور پروګرامونه ورته دایر وو، تر څو ولسونه د خپل هویت د خپل تاریخي عباداتو اثارو په ارزښت اهمیت باندې پوس.
په هلمند کې تر څلوېش ډېرې لوی تاریخي کلاګانې سته چې اکثره د جنګونو نه پاملرنې او غصب په خاطر له منځه تللې دي او پاتې د ورته ستونزو له امله آهسته آهسته نړېږي. د تاریخي مسایلو لیکوال او پوه د هلمند ادبي بهیر مسول سید محمد حیرت چې د عامه پوهاوي په دغه پروګرام کې معلومات شریکول، ازادي راډیو ته وویل، په دې برخه کې تر ټولو ډیره ملامتیا د مرکزی حکومت او په خاص ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته.
متاسفانه باید ووایم چې زموږ مرکزی دولت جمع ولایت دا په تاریخي آثارو په ساتنه کې پاتې راغلی دی او هلته چې په اساسي قانون کې 15مه ماده دای سپرات لري چې تاریخي ابدات یا تاریخي آثار یا لرغونی آثار د دولت ملکیت او دولت لرغونو آثارو په ساتنه او بیا رغونه باندې مکلف دی. خو متاسفانه چې دا 15 کال موږ د ناری وهلې دي، مرکزی اداره زموږ غږ نه اوري. یوازې او یوازې زموږ ژغ تر اطلاعاتو فرهنګ ریاست رسیږي. کله چې موږ د ریاست امکانات وګورو، بیا موږ خپله ناهیلي سو. نو ریاست خو طبیعي دي چې دومره امکانات نه لري چې د دې تاریخي یا لرغونو آثارو ساتنه وکړي او د دې رغونه وکړي. نو وهله مودا ده چې دولت او په څنګه کې عام وګړي دواړه د خپل لرغونو آثارو یا د لرغونو تاریخي سیمو ساتنه او پالنه وکړي.
د تاریخي سیمو د غصب او په شخصي ملکیتونو د غواړول د مسلې یو اړخ دی، او په ورته سیمو کې د قیمتي توکو د موندلو په خاطر کیندنې دغه کلاګانو عمر کموي چې په لږ ترمیم کېدای سي سلګونه کلونه نور هم ودرېږي او مقاومت وکړي. د بوست تاریخي سیمې او کلا شاوخوا اوسیدونکي چې د اطلاعات او کلتور د ریاست د عامه پوهاوي پروګرام تر غړي دی وایي دوی ټول د تاریخي سیمو د غصب او نیولو شوقي نه دي، خو ځینې کسان چې د زورواک سره اړیکې لري ډېر معمولي دې کار ته ادامه ورکوي. د بوستې وځوان نور غارت وویل تر هغو چې خلک د تاریخي سیمو د رغولو او ترمیم کارونه په عملي ډول ونګوري امکان نه لري په ساده خبرو د تاریخي سیمو د غصب او نیولو مخه ونیول سي.
زه وایم دغه غونډې خوشې دي، مثبت تاثیر لري، ولی خلکو داسې ډېرې وعدې کړې دي، ډېرې داسې غونډې جوړې شوې دي، خو ولې هغوی مثبت پایله نه ده درلودلې. نو د دې پر ځای چې دوی داسې غونډې جوړوي او داسې په دوی باندې څه پیسې او څه دغه مصرفوي وخت ضایع کوي، زما په فکر باندې زوم دا مثبت پایله نه شي درلودلی. په دې خاطر باندې چې خلکو ډېرې وعدې کړې دي مګر خپل پر وعدو باندې وفانه ده کړې، زما خواهش همدا دی، زما هیله همدا ده د مرکزي دولت څخه بالخصوص د والي صاحب څخه چې دې کلایبوست په جدي ډول باندې پاملرنه وکړي.
په هلمند کې تر ټولو لوی او نامتو کلاګانې د همدې سند هلمند تر غاړې د شمالي ولسوالۍ سنګین څخه شروع بیا تر جنوبي خانشین او د شو ولسوالۍ پورې پرتې دي چې د تاریخ پوهانو په خبره اکثره په خاص ډول بست د نوشیروان عادل او سلطان محمود غزنوی د امپراتوریو سره تړاو لري. محمد ریاستی، د ازادي رادیو، هلمند.
اوس په افغانستان پر سوله د بشري حقوقو د نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ښځو د حقوقو د برخې د مشري او د افغانستان د چارو د څیړونکو هیدربار د مقالې ځینې برخې درته ولولم. دا مقاله پر دې عنوان لیکلي چې آیا د افغانستان د سولې موافقه به د افغانستان ښځو ته سوله راولي. هیدربار لیکلي چې د افغانستان سوله چې وخت یو خیال و، اوس حقیقت ته نږدې معلومیږي. هغې د افغانستان د حکومت هڅو په دې منځ کې له طالبانو سره د امریکا د حکومت خبرو او د افغانستان د ښځو اندېښنې ته اشاره کړې چې شایي هغه څه ناڅه حق چې په اتلسو کلونو کې ترلاسه کړی و د سولې لپاره له لاسه ولاړ سي. بار په دې مقاله کې ټول هغه محدودیتونه چې پر ښځو لګېدلي و بیا مطرح کړي، البته د طالبانو په رژیم کې، لکه د ښځو وهل ټکول، د ښځو د تعلیم او کار تحریم او هغه نور محدودیتونه چې د ښځو پر بنیادي انساني ازادیو تیری بلل کېږي. هیدربار لیکلي نن که وکتل سي د ښځو په اړه د طالبانو نظر یو څه نرم سوی، خو بیا هم ډېر تاریک دی. مثلا د دې په لیکنه طالبان اوس وایي چې ټولو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو په عمل کې تر ځوانۍ وروسته تر ډېره حده د نجونو د زده کړې مخالف دي. طالبانو ویلي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو حقونه مني. د بشري حقونو د نړیوال سازمان څیړونکي په خپل مقاله کې د امریکا د حکومت او طالبانو مذاکرو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې دواړه خواوې تر ډېره حده تر اوسه په خبرو کې پر دې چې د تروریزم پر ضد مبارزه به څنګه کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به څرنګه وي بحث کړی دی. خو میرمن بار لیکلي چې د ښځو اړتیا اوس تر بل هر وخت زیاته محسوسه ده او د امریکا حکومت چې مخکې د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ ټټر وهل، په دې مذاکرو کې د ښځو په اړه چندان لیري خبرې نه دي کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تقریبا شل کاله مخکې خپل 1325 پریکړلیک صادر کړ چې د سولې په ټولو بهیرونو کې باید د ښځو ګډون وی. له هغه راهیسې ډېر حکومتونو د سولې په بهیرونو کې او په موافقو کې ښځو ته ځای ورکړی. هیدربار لیکلي اوس د افغانستان د حکومت کار دی چې ښځو ته ځای ورکړي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړلیک عملي کړي. هیدربار د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لپاره لیکلي چې باید په دې تړاو خپل هغه تعهد چې د نومبر په میاشت کې اعلان کړی و عملي کړي. هیدربار د امریکا حکومت ته هم لیکلي چې باید د افغانستان د ښځو ونډې او د هغوی د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. هغې د مقالې په پای کې لیکلي اوس چې په افغانستان د سولې موافقه ممکنه بریشي، د دې وخت نه دی چې ښځې به برخه پاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
راز محمد ریاض له زرغون کلی څخه لیکلي موږ خوشبینه چې په نهم پړاو کې به خبرو کې به پرمختګ وشي. عزیز رحمان لنګرهار لیکلی د پاکستان طالبان ځکه سوله نه کوي چې دوی ته د پاکستان نظام ګټي لکه د ډورنټ کرښه او د کونړ د سند او بولومړي توپ لري نه د افغانانو ګټي. سباون لکندهار لیکلی په کندهار کې زیات خلک وسولې ته خوشبین دي، هغوی د دولت او طالبانو درمنځ د سولې خواهش لري. افغان د کابل د غزنفر د انسټیټیوټ څخه لیکلی زموږ په انسټیټیوټ کې ډېرې ستونزې دي، باید د روغتیا وزارت پاملرنه ورته وکړي. نافع غمخوار د زابل د شینکی ولسوالۍ څخه لیکلي دي زموږ لارې بندې دي او حکومت باید دلته زموږ د لار د خلاصولو لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي د فراه کې د نننۍ چاودنې په اړه لیکلي دا یوه ډېره دردونکې پیښه ده او د هر چا لخوا چې وي لوی جنایت یې کړی دی. حکیم افغان له کندهار لیکلي موږ د انتخاباتو مخکې سولې ته اړتیا لرو، باید سولې ته لومړیتوب ورکول سي. د دولسنیمو بجو سره سم به اسمت سروان د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په فراه ولایت کې د یو بس په لاره کې نن سهار د ماین چاودنې 15 کسان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت په کندهار کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو په اړه معلومات خپاره کړل. 15 افغان پناه غوښتونکي نن له جرمني څخه کابل ته ورسېدل. د دوی د پناه غوښتنې لیکونه په جرمني کې نه و منل شوي. دا د 2014 میلادي کال د دسمبر 26 ډالر چې له جرمني څخه کابل ته استول کیږي. په 2013 میلادي کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول شوي. د دوی اکثر یو لویه برخه افغانان تشکیلوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلي دي. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بیلتون پر کرشه پر یو بل په ډزو کې یو هندی او یو پاکستانی سرتیری وژل شوی. دا خبره د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام وکړه.
اوریدونکو نور په دې خبرونه کې ډیر وخت نه لرو. تاسو که علاقه لرئ زموږ پر وپاڼه باندې د بغلان په صبری بڼ کې د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون جوړ سوی. دغه نندارتون ویډیو زموږ پر وپاڼه خپره سوې ده. ازادي راډیو ټکی کام دغه ویډیوي رپورټ وګورئ او د خپل دوستانو سره یې هم که غواړئ شریک کړئ. زموږ د فیسبوک او ټویټر ادرسونه هم زموږ پر وپاڼه سته. نور وخت د عبدالنافع همت صاحب دی، د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافع همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په هند کې دوه افغانان د 500 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هند له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو رسنۍ ته وویل د اسد میاشتې پر 3 نیټه دوه افغانان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل 500 کیلوګرامه هیروین د میوې په کارتنونو کې د پاکستان د باغی بندر له لارې د هند اتاري تجارتي بندر ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تېره اونۍ کې د جمعې په ورځ هم دوه افغانان د هند په اتاري تجارتي بندر کې د 150 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په تور نیول شول. په کندوز ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کندوز ولایت د میوې په سرای کې 270 کیلوګرامه چرس ونیول شي. د میوو په کریټونو کې پټکل شوي او د باندې قاچاق کېدل.
مواد مخدر تحت نام چرس
دا چرس پولیس ونیول چې په یو بارون کې موټر کې پټکل شوي او په پام کې وچی له کندوز ولایت څخه یې کابل ته قاچاق کړي. پولیسو د نشي موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیولای او دوسیه د څیړنې په حال کې ده.
او دونه ورسته پیښه دا چې د لوګر ولایت پولیسو څه د پاسه 170 کیلوګرام نشي مواد ونیول. د لوګر ولایت د امنیه قماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 13مه نیټه د التمور په سیمه کې له قاچاقکوونکو سره وسلواله نښته کړې او په نتیجه کې 381 کیلوګرامه چرس نیولې چې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د نشه یي موادو قاچاقکوونکي د پیښې له ځای څخه تښتېدلي او د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي.
مسکا هوتکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار ولایت کې د نشي مواد قاچاق ډیر سوی دي.
ننګرهار یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري.
په یو بل راپور کې به واورو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي.
دوی باندې متواتر تداوی کما لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده رسېدلې چې درو همسایه تو کوټو یې پوګري.
دا چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره مرکه لرو.
دغه نشي توګو استفاده کول هر څه حرام ده، حتی پیسې چې پلاس تر ازي دغه حرام ده.
د شمس الله په نوم یو معتاد وایي چې یواز مکه درلود هغه خرڅ کړه او پیسې په نشو کې ځنی ولاړې.
بس په دې کې وایم چې چیرته تانو کینم او انډیوال نه بزښتل لري ګرځیدم، د دوست نه بزښتل لري ګرځیدم.
او د پروګرام په پای کې به ډرامه هم واورو.
د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې لمه وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو کودار شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې په تیرو دوه کالو کې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې پکې ثبت شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې د عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو قاچاقونکي ننګرهار ولایت آسیا جنوب ختیځ هیوادونو ته د قاچاقو د لارې په توګه کاروي. د ننګرهار محلي چارواکي د طالبانو او داعش جنګي ډلې په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډیرېدو اصلي عامل بولي او وایي چې د نشي موادو د قاچاقو ډیری پیښې په دې ډلو پورې اړه لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه به یې له محمد ایاز ترنک څخه واورو.
سخ کال په سرطان میاشت کې امنیتي ځواکونو د نشي موادو د 114 پیښو دوسیې له نشي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته استولې دي. په دې لړ کې کابل 50 او ننګرهار ولایت 14 پیښې درلودې چې ننګرهار د قاچاقو د پیښو له مخې دوهم ولایت بلل سوی دی. د عدلیه او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل قاچاقونکي نشئی مواد لمړی گاونډوی ولایتونو او بیا د جنوبی آسیا هیوادونو ته قاچاق کوي. خغلی موحد وای هغه د شی چې دوی ته رسیدلی ډیره برخه د هیروینو، مورفینو او نشئی ګولو یو دشي دي.
ننګرهار
یو سرحدي ولایت دی چې د افغانستان په ختیځ کې له ځینو هیوادونو سره ګډه پوله لري او نشئی مواد د دې ولایت له لارې قاچاق کیږي. دوهمه خبره دا ده چې په دې ولایت کې د هیروینو او خالصو تریاکو د پیښو ثبت کیدل دا معنی لري چې په دې ولایت کې کوکنار کرل کیږي او نور نشئی مواد هم شته. بل دا چې دا ولایت د نشئی موادو د قاچاق کوونکو د تګ راتک لاره ده.
هغه نشئی مواد چې په افغانستان کې جوړیږي په سلو کې سلوی کې د پاکستان له لارې جنوبی آسیا او اروپایي هیوادونو ته قاچاقیږي. د افغان دولت د چیړنو له مخې هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي یو برخه له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاقیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د راپور له مخې په 1990 شمسی کال کې د نشئی موادو د قاچاقو 810 پیښې دې مرکز ته رسیدلې چې 130 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت پورې اړه لري. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی په دې ولایت کې د داعش او نورو جنګي ډلو فعالیتونه د نشئی موادو د قاچاقو د ډیروالي اصلي لامل بولي او زیاتوي چې نشئی موادو ډیره ګټه هم دې جنګي ډلو ته رسیږي.
د نشئی توکو قاچاق په لویه کې ترستان وسلوال مخالفین او دایشان ډیره ګټه اخلي. ځینې قاچاقبران مستقیما له دوی سره په تماس کې دي او یا هم د دوی له ډلو څخه دي. دا لامل هم په ننګرهار کې په پراخه کچه زموږ شپي او امنیتي ارګانونو نشئی توکي نیولې دي.
که څه هم افغان دولت په پرله پسې ډول طالبان د نشئی موادو په قاچاقو تورنوي خو طالبانو تر دې مخکې په یو خبر پاڼه کې په نشئی موادو کې لاس لرل رد کړي ول. د نشي موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته لټولو ولایتونو څخه د جوزا په میاش کې سل خو د سرطان په میاش کې 144 دوسیې له 115 تورنو کسانو سره سپارل شوي دي. له دې شمېرو څخه څرګندېږي چې په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو نیول ډېر شوي دي.
محمد ایاز سنکو چې په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه، اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې محتاجین په کور او ټولنه کې ولې او څنګه یوازې پاتې کیږي. ارواپوهان وایي چې نشي مواد د محتاجینو پر ذهن او روان باندې د نور منفي اغیزو تر څنګ د دوی خویونه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له محتاجینو سره اړیکې ساتي. د محتاجینو یو شمېر کورنۍ وایي چې ډېری محتاط خپلوان یې تر درملنې وروسته بېرته خپلو کورونو ته نه دي ورستانه شوي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فرشته غني وړاندې کوي.
ارواپوهان وایي چې د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفی د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اعتیاد لامل را پیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې لچا سره د کورنۍ ملاتړ نوي او څوک مینه ورسره ونه کړي، کاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې کبله له کورنیو، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خو ان دا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې دته په پیل کې نشه ډیره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کاوه، خو اوس ډیر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوس د پخوا غوندې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره تګ راتګ نشم کولای. ودونو او د خوښۍ نورو مراسمو ته نشم ورتلای. اوس له خپلوانو څخه ګوښه شوی یم. اوس چې کله ځینې ملګري ماته راځي نو د هغوی لیدو ته مې زړه نه کیږي او ځینې پټیږم. آخر مې دا غوره وګڼله چې په داسې یو ځای کې ژوند وکړم چې هلته څوک نه وي.
ارواپوهان وایي چې د معتادینو ناوړه کارونه او د نشه یي موادو کاروبار د هغوی پر اجتماعي ژوند ناوړه اغیزې کوي. له همدې کبله خلک خپلې اړیکې ورسره پرې کوي، خو احمد شاه بیا خپل دوه معتاد زامن نه پرېږدي چې له کوره د باندې ژوند وکړي، له خپلوانو څخه لرې شي.
دوی باندې متواتر تداوي کوم، لکه د تروسه ما دې ته خبره نه ده ویستلې چې درو همسایه تو کورتو یې پوډري، خو خلپی خبر دی پورا پورا چې دا عمل کا.
ځینې معتادین له کورنۍ څخه لرې له معتادو ملګرو سره اوسیږي او په کوڅو او بازارونو کې ګرځي چې د نشه یي موادو لپاره پیسې پیدا کړي. دغه ډول حالات د هغوی خپلوان ډیر ځوروي چې له دې ډول خپلوانو څخه یو هم زمانو دین دی.
پارسال کې د ایران کې آمده بود خانه باز.
تیر کال می ماما له ایران څخه کور ته راغی، هلته موتات شوه. زما د ورور د نکروز شپې او واده ته هم رانغی. دې کار یې ډیر خفه کړو. موږ نه پوهېدو چې دی ولې زموږ کر رانغی. زموږ ماما دی باید په خوښیو او غم کې را سره شریک شي.
د ارواپوهنې له نظره نشه په لومړي پړاو کې معتاد خوشحاله ساتي. یو معتاد کولی شي چې تر شپږو میاشتو پورې په عادي ډول ژوند وکړي، خو د وخت په تېرېدو سره یې له کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشه توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 FM سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې اسلام د نشي موادو د کاروبار په اړه څه حکم کوي؟ دینی عالمان د نشي موادو کاروبار ناروا بولي او له دې لارې څخه لاسته راغلي پیسې هم حرامي ګڼي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي شیر احمد شمس الوطن سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم کاروبار او تجارت روا بلل کیږي؟
هغه تجارت روا ده دغه ټولنه ته رواني تکلیفونه رسیږي، یو او امنیتي تکلیف ورته ونه رسیږي، ناامني پکې نه وي، پکې دوه او دریم سیاسي خطر نه وي، څلورم اقتصادي ضرر پکې نه وي، پنځم اجتماعي ټولنیز ضرر ورته نه وي، او شپږم صحي ضرر ورته نه وي، او اووم دینی ضرر. هغه تجارت بیا حلال دی.
نا قانون سوداګری ته کاچاک ویل کیږي، په دې لړ کې د نشې موادو کاچاک هم شامل دی. په اسلام کې د نشې موادو کاچاک څه حکم لري؟
امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب کې، علامه ابن نجیم مصری او کتاب لري په نامه د الاشباح والنظائر کې، و علامه عبدالحی لکنوی صاحب فتوا لري خلاصۃ الفتاوا درې، او سلورم علامه شامی صاحب په خپل کتاب کې فتوا شامیه ورتوي، او صاحب هدایت د ومه اتم ابن قدامه صاحب د حنبلی مذهب د المغنی کتاب کې، او علامه مبارک پوری صاحب، علامه ابن تیمه و حکیم محمد طارق یو بل دی. نو دغه لس واړه علما د ټول علماو نظرونه را ټول کړی دی چې د اسلام له نظره مواد مخدر تجارت قاچاقبری حرام او ناجایز او ناروا ده. حضرت انس صاحب فرمایي چې لس کسان په دې شرابو سکلو کې یا جوړول کې جوړون کې ټولو ته لس کسانو ته په دې یو لیست کې حرام وی لعنت ویلې دی رسول الله. ته دغه حدیث په ادامه کې وایي څوک چې د مواد مخدر استفاده کوي، سکون کوي، او سوکه جوړوي، جوړون کوي، او سوکه حمل نقل کوون کی اخوا دی خوته زمينه ورته مسایل سوکه جديدي کشت کار کوي. نو حضرت انس وای چې مال خپل در رسولانه خله مبارک نمي وريده چې وای د خدای د رسول پر لعنت دی. د خدای د رسول لعنت څه معنی؟ دا معنی چې دا شی حرام ده. یو بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی، حضرت انس صاحب روایت کی، الله حلال کړی نه دی زما امت ته د مواد مخدرات، د مواد مخدر نه استفاده کول، نفع اخستل، ګټه پورته کول. کله چې ګټه پورته کول حرام ده، لا یجوز بیعه، دغی خرڅول هم ناروا ده. او بیا وی ولا یحل اکل ثمنه، نو د دې پیسې خوړل هم حرام ده.
ځینې کاچاکوونکي دا پلمه کوي چې دوی نشه یي مواد کفارو ته ور استوي، حال دا چې نشه یي مواد په افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته زیان اړولی دی. دا خبره څومره سمه ده؟
دا د یو عالم هم فتوا نه ده. هر چا چې دا فتوا ورکړې دی نو هغه خپل قاچاقبر دی یا قاچاقبر سره لاس لري. فتوا مونږ هغه ته وایو چې شریعت سره برابر وي. نو دا کفار ته د دې ضرر رسیږي کنه رسیږي؟ نو دې کفار ته ضرر رسول د مواد مخدر هغه بیرته راتوي، چې خبره سرغچکی بیرته افغانستان ته راولي، نو خو بیرته تا ته ضرر شو. دا بانه ده، نو یو هیله جوړول دی مواد مخدر ده، دا فتوا ناروا فتوا ده. هلته که سل کافران ته ضرر رسیږي کنه رسیږي، دلته خو 3.5 میلیون خلک ځوانان دي تباه کړه دلته په ټولنه کې. که لس کافران ته ضرر رسیږي دلته 3.5 میلیون مسلمانان غرق کیږي، نو دغه فتوا ده کومه شي؟ دا فتوا ناروا ده.
په اسلام کې پر حلال روزي باندې ډیر ټینګار سوی دی، په داسې صورت کې چې د نشه یي موادو له قاچاق څخه ترلاسه سوي پیسې حرام دي. د نشه یي موادو له قاچاق څخه لاسته راغلي پیسې په نورو برخو کې لګول د اسلام له نظره څه حکم لري؟
الله په قران کې فرمایي تبارک الی سوره ملک کې، وای تاسو د خدای په مزکه کې خوره واره شي، د خدای حلال رزق ځان ته وګټي. نو په سورته جمعه کې هم وای الله وای چې کله تاسو د جمعې مونځم ختم کو کوشش وکړئ ځان ته حلال رزق وګټي. نو دغه آیتونه ډیر آیتونه دي. نو دلته کسوک دا وای چې مواد مخدر پیسې جمعات کې لګول، مدرسه کې لګول، یا حج ته تلل، یا نور داسې ثوابي کارونه کول، قطعا دا ناروا ده. دا قطعا ثواب نه لري. باید جمعات کې د دې کارم ونشي، د دې پیسې نه کارم وانخلي سوک.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نشه یي موادو 3.5 میلیون افغانان ته زیان اړولی دی، اسلام د نشه یي موادو د قاچاقونکو د حدودو په اړه څه حکم کوي؟
اسلام قاچاق کوونکو ته دوه درې نظر لري. اول دا چې هغه میزان د قاچاق ته به ګورو، په کوم اندازه دا قاچاق بر دی. که چیرته ډیر قوي قاچاق بری هغه ته شریعت د اعدام حکم وکړي، هغه ته مونږ حکم تعزیری وایو. دولت حاکم په اختیار کې دی، نو دی باید اعدام شي. ټول فقها دغه حاکم سره په دغه اعدام کې موافق دی. غټه لوی قاچاقبر چې د دې نشي تو قاچاقبر دی، هغه باید اعدام شي. دومه مسله که چیرته متوسط قاچاقبر دی، نو هغه ته باید حبس طویل ورکړي شي، یعنی زندانی شي چې دغه فساد ټولنه نه پاک شي. او دریم هغه اندازه قاچاقبر دی چې ډیر کوچنی یا مثال ډیره وړوکی قاچاقبر دی، هغه ته بس ثواب دید د دولت ده. نو دولت هغه ته بس څومره مجازات، نقدي مجازات کوي که بدني مجازات کوي. شریعت ورته ویلی دی چې تاسو دغه مجازات کې دغه ټولنه دی فساد نه پاک شي.
د نشې موادو د کاروبار په اړه مو له مولوی شیر احمد شمس الوطن سره زموږ د همکار محمد ایاس تر نک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر 2.4 مزنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د میدان وردګ ولایت شمس الله په خوا د موټرو مستری و، خو کله چې ایران ته ولاړ هلته په تاریخ وخته سو. دی وایي چې ځمکه یې خرڅه کړه او هغه پیسې په نشو کې ځینې ولاړې. اوس څو کار نه ورکوي او ډېر سرګردانه دی. دا چې شمس الله څنګه په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تعلیم نه دی کړی، خپله مستری د مټسکیلو د موټرو، یعنی داسې مشنالات نشته چې په پایین شما. ما کاربار چې کولا په ایران کې مې څګان وهل، دلته مې مستری توک کو. بیا چې په وردګو کې مټسکیلونه بند شول، زاتي لاړم ایران ته. بس هلته یو دوه نیم کاله پاک ومه، کاربار مې ښه وه. 45 متره څه وه په دو کې ولوېدمه، پښې او لاس مې ډېر ژوبل وو. بیا نو کار مې نشوای کلی. دغه یو صاحب کارم وو، دو تریاک را کل وی ته دا وخوره چې ځان دې جوړ شي. همیش تریاک وخوړل بیخي مې دا وینه چې یازب څه کل ویدلم یا مې کومځای خوک شي. په موږ رقم ذاتي دوره دوره بر کول پس تیغونه مثلا چې بل ځای لاړم استیم خپل ځان ته خستل. دلته چې راغلم استیم د دې خان د شرکت موټر چلوله، دو کتاره کې بتللو کندار ته شورا او ته مثلا دو غزای ته مې خپل ټیلر و. بیا یو نپارت وی ورڅ ګرد 200 دو گاز تا وی ګر راځه وی د پودر یې خودل وی دغه وسکوا دم چې وسکوا بیخی مې دغه تریاک ویر شول. بس پندوق باندې من تلاش شوم په حساب مې زخت د فشار تی کلا کلا شای می دیاد اویزی چی مثلا یو تصمیم چی ونیسی مغی چی ونیسی ما دستی پینزه دکی باد می ویروی او بل دست شای دیل که جادو، یعنی چی دی منزل یردی دین یردی که ونه نیو چی دی چنگی ویزی برون ده. بس سرای پیخته کی چی کلا نشو بانده و وقت ما نو کاربار می نشوی کلا. بس پدو که اون چی چیز تا تنها که نما و ده اندیوال نبزختل ری گرزیدم، ده دوست نبزختل ری گرزیدم. درستا کینی یا به نسیت رتکو یا به ایواد غیرت به غیرتی خبر رتکو بس نمی گوکتل چی چکر تاو غیگی یا مثلا یو خبر تاو که یا مثلا یو کار رتوی چی ده کار وکا. یو دلتا می کابل که لگزای و دم خرچ کلو، یعنی تا ورون نتروسه نیدی خبر. بس ویای چی بکت زانی خود تاوی او تنها وی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو پوډري ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډو راخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډو راخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ا
اکبر لالا اول می ستام یو دود پودر و چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وحی ته ده خپل کار کوا که ده پرینده والان دیره اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم آقا خو هم ستانده والده
او رشته هم کمال می خو خوگ انجوال ده.
نو چه کمال ده خوگ انجوال ده هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی
هغه تمیم چون زل سات کرده ده خو نیه منی
سامور پس شلاش آخر بیو منی
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاخته هم شی ما تا بایسا گتر رو رسیگی
گتر خام خادر رسیگی
سه گتر رو رسیگی پیسی برا که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر کوی زی در کن
نو تا بخواه ولی پیسی و پودر نرا کول
نو تا کل را نگوختیو
خیر خیر روز بایدر نو غالم
خسامه ده بس تر دی وروس تر دی پودر پا ماش فل دیوی میشتی پودر دی میشتی پا سر که لما وغالا نور چو وای
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی
زتو وای سمره پیسی در کم
50,000 افغانه غالم
بیخی سامه ده ده دی 50,000 افغانه هم ده اوس وخلا پاتی پیسی بودی وروس تر در کم
بس سامه ده ده سیمه گره چه کمالی وافت وروس تر دی پودر و عملی شو نور چو وای
گوره سو خبر نشی چه ما ده کمال ده پودری کولو لپاره تا تا پیسی در کردی دی که خبر شول دواره با پا بلاخته شو
بیره موزه ایسو کم نخبریگی
سلیمه زایه
آه دیه سوائه
ده چای خود در وخلم
سمزه زاده در اخلم
خوری میلمنه غواری ولی نغوارو خدای دیگه والا رازه رازه خوری دست پایی در ونیسته چه همی نداری
رازه نگه داری چه غوره کسا
سلام علیکم
سلام علیکم خوری بخیر رخلی سنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دیشتی
رازه رازه ما داری رازه دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازو یک پرز مش پکور که میلمه کری و
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې
خانو چې سره وویل
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم
توبه خدایه دا څه اورم
خورې زه خو مور یمه دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي
خانو ستا زوی څه ورته وویل
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده
کمال زویه
آ مورې څه وایې
ته دلته راسه
دا دی درغلم
ته غوږ سه زویه چې شاګل ترور دې څه وایي
بس مورې د شاګل ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه بل اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم
ولکه زما خبره خو واوره
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم
اکبره تو ما تا دا وایا چه تار اختیار سلیم هسوله چه کمال پا هیرویون اخته کی؟
قماندان صاحب کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده ما دا کار نده کرده
کمالا؟
بله قماندان صاحب
اکبر خوایی چه کمال پا ما نا حق تور پوری کرده ده تسو وایی؟
قماندان صاحب زپا دی بارا که ثبوتونه لارمه ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده که مور راو غواړی هغه هم منی
خا اکبره اوس رښتیا راته وایه او که سلیم راو غواړم د مور سبسوی خبرې خو تیاری لرو
او قماندان صاحب ما خوشی که ما ټوکی کولی
خا ټوکی دې کولی ها ټوکی داسي رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو
قماندان صاحب کمال خو دې ما د کاکا زوی دې زه به ولې داسې کار کوم درته مې ویل چې ټوکی مې کولی
ګوره پر پولیسو دې ناپوهانو ګمان مه کوه مونږ د دې خبرې ثبوت لرو سما خبره وکړه چې دا کار دی ولې کاوه
قماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه
ها ته راته ووایه
زه یوازې یوه مور لرم او بس ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي
اکبره کمال رښتیا وایي
والا نو څه ووایم قماندان صاحب
بله خبره نشته
ګوره اکبره سزا به خامخه ویني خو کله پولیسو سره مرسته وکي او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنی تا کمال په دې خاطر پوړري کوو چې زر مړ شي او جایداد تا ته میراث شي؟
وو صاحب دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې سب که، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.